د کابل مڼې پخې دي، واورې د سالنګ په غرو پرتې دي.
د سالنګ تونل څه وخت جوړ شو؟
تونل سالنګ خو نن څلوېښت کال مخکې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی و.
هغه وخت چې د سالنګ تونل نو جوړ شوی، خلکو څه ډول تګ راتګ کاوه؟
د اوښ سره یا اسونو سره یا همداسې نورو حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه، هم خپل اموال ته انتقال ورکوه.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې د تونل لرغونتوب په نړۍ او افغانستان کې څېړو، ورپسې به دا هم واورې چې کله د سالنګ تونل نو جوړ شوی، خلک له کومو ستونزو سره مخ ول، د سالنګ د تونل په ارزښت او اوسنی حالت مو هم خبرو. په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدرمن دوستانو، کله چې بشر په دې وتوانید چې د کار وسایل جوړ کړي، نو د ژوند کولو لپاره یې په غرونو او ځمکه کې سمڅې او تونلونه وویستل، د اوبو او معدن راویستلو په هدف یې ځمکې غوچې کړې. مصریانو او یونانیانو له میلاد څخه زرګونه کاله وړاندې د معدن د کشفولو او د خپلو شاهانو د ښخولو لپاره تونلونه وویستل. د مصر په خلکو کې دا دود و چې خپل شاهان به یې له یو څه ګران بیه جواهراتو سره د ځمکې لاندې په تونل کې ښخول. رومیانو لومړنی د اوبو تونل ورغوه. انګلیسان هغه کسان و چې تر ټولو عصري او مدرن تونل د یو فرانسوي انجینر په مرسته جوړ کړ. په هر صورت، راځو په افغانستان کې د سالنګ تونل ته. یا تونل اولنګ څخه نیولې تر دوشخ پورې 3950 متره له بهر څخه لوړ دی او د هندوکش د واورین غرونو په مرکز کې موقعیت لري. د سالنګ تونل د افغانستان جنوب او شمال سره نښلوي، د اوږدو لارو مزلونه لنډوي او د سالنګ تونل د وسایلو او خوراکي موادو لیږد رالیږد اسانه کړی دی. په پیل کې د ټولګټو د وزارت وین محمد مهدی د سالنګ د تونل د لرغونتوب او اهمیت پاکله وایي.
تونل سالنګ خو نن څلوېښت کال مخکې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی و. خو بدبختانه هغه وخت چې اتحاد جماهیر شوروي سابق جوړ کړی ده، یعنی هغه شی چې پخوا دی څنګه ډیزاین شوی و، څنګه جوړ شوی و، په څومره وخت جوړ شوی و، که چیرې د تخنیکي اسناد زموږ سره وای نو دا به ډېر زموږ سره مرسته کړی وای. خو بدبختانه هغه اسناد اوس زموږ سره نشته. په همدې اساس ده چې دا موږ اعلان د وتلوي بینالمللي ته سپارل چې تنها تخنیکي او اساسي مطالعات ترسره کړي. تونل سالنګ په ټول نړۍ کې دوهمین تونل ده چې د بحر څخه ارتفاع لوړ ده. یوازنې دا مسیر ده چې شمال او جنوب سره نښلوي. زموږ زیاتره صادرات او واردات له همدې مسیر کېږي. دا نه تنها په افغانانو باندې تاثیر لري، دا پر اسیا میانه باندې ډېر رول لري. که چیرې له شمال سره موږ وصل کېږو، د ازبکستان څخه، تاجکستان څخه، ترکمنستان څخه، هم زیاتره له همدې مسیر ده چې موږ تاسو کوین. دا تنها د افغانستان باندې اساسي رول نه لري، بلکې پر اسیا میانه باندې ډېر اساسي او اقتصادي رول لري چې یوازې په همدې مسیر باندې موږ کولای شو خپل صادرات او واردات انتقال ورکړو.
د ټولګټو د وزارت د مسؤلینو په وینا، د سالنګ تونل څلوېښت کاله وړاندې د پخواني شوروي هیواد په مرسته ورغېده. مدیر فاروق چې د سالنګ په تونل تګ راتګ کوي، د یادې لارې د فرهنګي ارزښت په هکله وایي.
موږ تاسو ګوره په افغانستان کې ژوند کوو، د ټولو مشترک هیواد دی. دا چې په شمالي ولایتونو کې څه رقم کلتور دی، هغه هم د هیواد کلتور دی. دا چې په مرکزي ولایتونو کې دي یا په شرقي او جنوبي ولایتونو کې دي، هلته به یو رقم کلتور وي، دلته به بل رقم کلتور وي، خو ټول افغاني کلتور نه دي چې دلته سره یو ځای کیږي او د یو هیواد فرهنګ دنیاوال ته ښکاره کوي. کله چې د یو ولایت نه بل ولایت ته څوک رانه شي او د دې ولایت نه هلته څوک لاړ نه شي، نو ته به دا کلتور داسې ښه نه انتقالیږي. همدا لاره ده چې د دولس یا لسو ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
د سالنګ تونل له فرهنګي ارزښت سره اقتصادي ګټې هم خلکو ته رسولې دي. د لغمان اوسنکی بلال وایي چې دوی لغمان ته د شمالي ولایتونو میوې وړي.
که چیرې سالنګونه جوړ شي، نو دا به د خلکو په اقتصاد کې دوه چنده پرمختګ راولي، ځکه غذایي مواد دغسې نور برخو کې به ښه اسانتیاوې راشي. نو هیله له حکومته دا ده چې دغه لارې ته جدي توجه وکړي، که ورغول شي نو زه په دې باوري یم چې دغه خولتونه چې له کابل او نور شرقي سیمو سره وصل کېږي، نو دې خلکو به ډېر اسانتیاوې، خصوصا د میوو برخه کې، لکه د خټکیو برخه، په کندوز کې خټکی لرو، نو تاجران ته به ښه زمینه برابره شي. په لنډ وخت کې به دوی کابل سره وصل شي او دغه کوم میوه چې دوی کابل ته انتقالې دا به سلامت وي. ډېری تاجران شکایت کوي چې زموږ ګاډي په سالن کې بندېږي او په ساعتونو ساعتونو په ورځو ورځو دغه لاره بندوي.
د ټول ګټو د وزارت ویاند وایي چې دوی دا مني چې دا مهال د سالنګ تونل په بد وضعیت کې دی. دوی د دې ستونزې د حل لپاره له درې پلانو نسخه دونه کوي چې په راتلونکي کې به عملي شي.
اول پلان مو دا ده چې یو بدیل لار ورته جوړ کړو، او دوم چې مطالعات اساسی تر سره کو، دریم بل تونل ایجاد کو. یعنی په خپل درې طرح باندې ټول ګټ وزارت تر اوسه الحمدلله بریالی شوی ده. بدیل لار چې سره کې د دوشي او بامیان سړک ده، 125 کیلومتر اوږدوالی دی. د جوړول لپاره پر شپږ بخش باندې وشل شوی ده، چې اول بخش د دوشي له پله څخه بغلان پورې مربوط ده کار شروع ده، او شپږم بخش د بامیان څخه شروع ده. دوم دریم څلورم پنځم بخش په مراحل مختلف تدارکاتي کې ده. د وروسته د مراحل مختلف تدارکاتي انشاءالله کار پیل کیږي. یعنی کوم ستونزه هلته انشاءالله نشته. درې نیم الی څلور کاله د مخ وخت نیسي چې تر څو د بدیل لار مو جوړ کړو 25 کیلومتره. هغه وخت چې دا جوړ سو د ترافیک حجم د تونل له خوا څخه مسدود کیږي، بند کیږي، او انتقال ورکوم بردوشي بامیان ته چې حداقل شمال او جنوب صادرات او واردات لمدې طریقه باید ولاړ شي. خو مطالعات اساسي وشت هم انشاءالله په لنډ وخت کې به تکمیل شي. دا دوم طرح. او دریم طرح تونل جدید سالنګ ده چې هغه هم اعلان د وطلې بین المللي سپارل شوی و. یو بین المللي شرکت هلته بریالی شوی ده چې سمیک ده، د استرالیا نه.
د ترانسپورت د وزارت د مسؤلینو په وینا د سالنګ تونل چې کله په پیل کې جوړ شو، نو په یوه شپه ورځ کې د 2000 موټرو د تګ راتګ لپاره رغیدلی و. خو نن سبا په زرګونو لوی او واړه موټر ور باندې دی اورځي، چې دا خپل یا تونل له وخت څخه مخکې خرابوي، ځکه خو اوس کاند او کپار دی. د کندوز اوسیدونکو امیر ګل چې د ځینو کارونو لپاره کابل ته راغلی و، د سالنګ د تونل پاک لور سره رغیدلی و. امیر ګل پسې د بغلان د اوسیدونکو محمد یوسف خبري هم اورو.
ټول صورت استاد موږ درکوي تبجنو ما تکلیف زیات لري په لار باندې. موټر دی خورا چې تقریبا نیم ساعتم ولاړې، زړه بد سو، زړه مې داسې خراب خراب سو. بیا مې څه دغه مالداري قرت مرورته وایي، دغه مې څه اخیستې وه هم مخ سالنګ کې په دغه لارې چې راتلم دغه مې خوړل را روانو.
تاوستان چې دی دسه خاورې دی، دسه خاورې دی چې اکسیجن نسته. هغه زمستان چې ګوري لار خراب دی، برف دی، باران دی، بیا موټره بندیږي، باردار موټران ډیر دی، دا بیا دود دی. معمولی گروپ شته چې ته پویږي کې دا لارې دي، خاورې هم ډیر دي، دود ډیر دي پکې، اوکاش نه لري. خلاصه ډیر مشکلات دي، مجبوری دي خلک څنګه وکړو. خو زه بهتره زه دغه کوم لارې نشته، هغه وایي لارې ایرپورټ دغه شیون امکانات نه لري.
د سالنګ تونل له یادو ستونزو سره ښکلاوې هم لري. له دې ښکلاو څخه تر ټولو زیات شاعران خوند اخلي. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله وایي چې د سالنګ ښایسته او شنې درې، روانې اوبه، د بلبل شور، اسک غرونه، هغه څه دي چې انسان ته آرامښت وربخي.
حتی د سي روایتونه او د سي هم د دې شي چې دا تیږي هم د واورو د ډیر ورخ د وجنه سپین رنگ باندې اوختی دي. لومړی ځل د پاره د سالنګ لیدل زما او زما په شمول ټول ملګرو د پاره دا یو عجيبه کیسه وا. کوشش هم کوو چې دغه ځکه زیات تم شو، خو هغه کوم ډرایور چې واغې مونږ ته وخت نه راکوي چې دلته واورو وریږي. تصویران هم واصل ملګرو سره ټولګیوالو سره ا تصویر هم چې خصو دې ټیم کې تقریبا نیم ساعت یا شاوخوا دینه د وخت یې شو دلته واورو ورېدله. معمولا دا د سالنګ د واورو او د کابل د یخ او د مڼو په حق هم شاعران د کوزي پښتونخوا د بری پښتونخوا پښتنې انجونې زیاتره خلک د سالنګ د موسم د سالنګ د هوا شو نه وي چې یو شاعر بیا وي و جانان راشه د کابل مڼې پخې دي واورې د سالنګ په غرو پرتې دي. یعنی د سالنګ د غرونو واورې په شیرونو کې ستایي.
د سالنګ تونل د افغانستان له لوی لارو شمیرل کیږي چې د پولی خمری، ایبک، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونه له مرکز کابل او جنوبی ولایتونو سره نښلولې دي. څومره چې لوی لارې په تیرا تونلونه په سمه توګه جوړ شي، په مغه اندازه د خلکو او سوداګرو ستونزې کمیږي او د تګ راتک وټنونه لنډيږي. دا چې د سالنګ تونل خلکو ته نورې کومې اسانتیاوې برابرې کړي او د بیارغونې په حق لې مسول کسان سوي. زما همکارې فرشتې مرسل د ترانسپورت وزارت له مالی ادارې معین امام محمد وریماچ سره مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکو.
مخکل دینه چې د سالنګ تونل جوړ سي خلکو څه ډول تګ راتګ کوي؟
د مالونو لیکدول یا تګ راتک ډیر ستونزمن و، ځکه د اوښ سره یا اسونو سره یا همداسې نورو حیواناتو باندې دوی هم سفر کوو، هم خپل اموال ته انتقال ورکوو. ډیری تقریبا خلکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی ده د یخنی له کبله یا د وورو کبله.
که داسې راته وایې چې اوس د سالنګ په تونل کې په کوم شمېر موټر تګ راتګ کوي؟
په ورځ کې 2000 نه پورته موټر په دغه تونل کې تګ راتګ به وکړي، او دغه په تګ راتګ کې تجارتي اموال دي او مسافر وړونکي موټرونه دي، او په څنګ کې دولتي او نظامی موټر دغه لارې نه تګ راتګ کوي.
مون څه یو شمېر کسان له دې شکایت لري چې وایي ټول لوی لارې خې خو په تیر بیا د سالنګ تونل چې دته زیان رسیدلی ده او هغه تګ راتګ ستونزمن شوی ده، په دې عقل تاسو څه وایي؟
بالکل، دا مونږ منو. څوم ځل د تونل سالنګ یعنی بیا رغونه بربند کیږي، د تجارانو تقریبا باید هغه معیار سره چې دوی خپل وزن انتقال وکړي، یو موټر باید 45 ټنه باید پورته نوی، ځینې موټرونه شته چې شپېته ټونه پورې انتقالوي. په دوامدار په توګه مونږ وضعیت څېړو او خپل ارزیابي مو کړې ده، او بیا هم به وکړو. راتلونکې اونۍ کې د افغانستان سره سری ترانسپورت اتحادیه جوړوو، نو دغه د اتحادیې له لارې مونږ غواړو چې ځانګړی عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره کړو چې د مونږ ترانسپورت په افغانستان کې څنګه مسلکي شي، څنګه تخنیکی شي، او مونږ څنګه کولای شو د ترانسپورت هغه وضعیت ښه کړو او خوندي وساتو.
که چیرې لوی لارې او تونلونه خراب وي، تر ټولو زیات سوداګر او عام وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. نو ځکه په کار ده چې له دولتي مسؤولو کسانو سره سوداګر او عام خلک هم د تونلونو په ساتنه کې ونډه واخلي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چارې.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي web@rfeerl.org.